د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په زلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپله مداخله رد کړې، خو یو شمېر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړونکي به ورسره وي. په کرملین ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت 12:30 بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغه لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لیدو کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زیلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زیلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغې خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکې ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې وړتیا د څارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې وړتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له 88مې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې مې میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوګه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره دغه لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایټالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14مه افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د شل کلن حکومت له وروستۍ ورځې سره برابره ده. په دې ورځ څه تیر شول؟
په دې چې وضعیت فوق‌العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به ثبات او مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولې چې وایي همزولې هلکانې مخته تللې خو دوی په کور ناستې دي.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنس کې یو د دې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له هماغه شناسې مو مکتب نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلي دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمېر مرسته کوونکي هم تاییدوي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور تنن د اگست 14مه په افغانستان کې د جمهوریت نظام د حکومت له وروستۍ ورځې سره برابر ده. د 2021 زیږدیز کال د همدې ورځې په سبا طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوری نظام سقوط او خپل بریا اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس یې اوري د تیر جمهوری نظام د ځینو چارواکو د بیلابیلو برخو فعالانو سره خبرې شوې چې دا ورځې څنګه او چیرته تیره کړه. دا راپور د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل په غږ پیلېږي.
څه د شنبه په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي هغه یوه نیمه میاشت رخصتیانې ویلې پارلمان.
2021 کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینکی کروخیل مورېده. اغلی کروخیل د دغه کال د اګست 14مې د جمهوری نظام د وروستۍ ورځې د وضعیت کیسه کوي، هغه چې د طالبانو په لاس ړنګ شو. د اګست په 15مه دوی پلازمینې ته په ننوتو خپله بریا اعلان کړه. اغلی کروخیل وایي
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به سبا ته به مثلا جمهوریت نظام به سقوطیږي یا جمهوریت به ختمیږي. نو 14 د اګست د بې سرنوشتې یو وضعیت و چې د اندېښنې وړ و او اندېښنه هم رامنځته شوه.
په دې جمهوری نظام کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپره وه او د په خبره چې د 2021 کال د اګست په 14مه افغانستان کې نه و، ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي: حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوسه او خفه کېدم، ځکه یوې خوا څه چې منحیز دی او نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا 40 کاله شاته تللو. دا زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلوکان ډېر راغلي وو او هر سنګ کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي:
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او 40 کاله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو لپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خواشینۍ سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت.
پدی ورس کابل ظاهراً آرام او خود کابل او ډیرای ولایتونو تر کوټه کې لاندې درتلونکو په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هیڅ از ما په ګډون فکر نه کوم چې یو ورس بل د داسې وی ډلې پلاس د دې ټولو لاسترالونو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره خزه ځپون کې ده او په وقمنی دو سره یې موږ د افغانستان خزه نن مجبور یو چې د خپل ډیرو لومړنیو حقونو لپاره چې خوندي او خوندون ته تاک دی له صفر نه باید مبارزه وکړي او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
صفر باید مبارزه وکړي و از سفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې وو مخوختل هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي لژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2021 کال د اګست 14مې په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي وو چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دا کار وکړ، ځکه په خبره یې طالبانو دا څرګنده کړې وه چې د ده د لیرې کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې دی هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو دا یې کړې وه او ویلې وه وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمېر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهرې پلان کړي او له وړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزي عزیزي نه واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمېر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان مېرمنو یې د محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسا کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنجشنبې په ورځ د اګست په 14مه ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځانګړي ډول د هغو ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه‌های متعددی را داریم. در برنامه‌های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. ما سو پرلپسی پروگرامونه لروچی، اما پروگرامونه دی چې په ډیری ودونه کې ترسره شي او په ډیری ودونه کې به ترسره شي. زموږ لاده ده چې نړیواله ټولنه بل اخره د افغانانو نوړ وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړی، خزی بنجونی سری کړی او د سیاسي ارغمل په توګه د غوی لاقونو څخه نوړ ګټه پورته کوي. د
د غ شبکې د غشان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اګست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین نه ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضای له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر سوي دي. د غ شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې بشمیره جنایتونه ترسره سوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارتاید ښکاره کړنې ترسره سوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بېغوري او نه پاملرنه دا څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او وسطو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځي ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن تي بي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګه یې هم منع کړي. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادعا یې کړې چې بندیانې او شکنجه سوي دي. یو شمېر قبل میشتو مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا هم کړي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړای او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
د طالبانو په څلور کلن مزل کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوې.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنس کې وو. ما به ته د پنځونه تاسو نه مخکې خلاص کړم زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. ما ژوند د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه لا هماغه سناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړېږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل تلم خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاشکې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هیله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وای او بلابل ځای کې دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یو ځینې د محدودیتونو لامل زما ښځتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ما ته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلی وای.
له زده کړو او تحصیله محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمه لوړ زده کړو ته و چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو یوازې ماغه د ټولنې قابلیت یا د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې ساحې دي چې لته یوازې یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د رښتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې نه نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې واز د خزې زیګون واز د خزې امیدواري نه ده. ځینې د نور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ استاسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت لري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چرته د سیو جلدی تکلیف لري چې باید دا د مریض د لمنه د خونه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وایي خزې دې په کور کې نه خزې بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي او لنی غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاره کوي نه لاره نرس لاره خزینه کوي نه لاره.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او پهنتونونه تر دویم اعلان یا امر ساني پورې بند کړل، خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د پهنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغو بندیزونو بیا زده کوونکي، محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی، دا ناروغان بیخي ډیر دي، نو دا نرسان ډیرې بینایی ته کمې دي. یو دوه درې نه ډاکټران شته، مګر دا مخلوق ډیر دی، چندانې دی هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو له کبله ګڼ شمیر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپلو لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې موږ خوندي مه احتیاج وي، موږ خوندي مه محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نشي دی هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
موږ سبا یوې ولادي ستونزې لپاره، غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تبه کوو، تدالو کوو. دا مو یو عادت، دا مو خاور دل دی، خو دې خاورې ملوجن صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم، لیکن یو ځنه ستونزه مې دا ده چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي. که چیرې دې مال لورانه ته زده کو دروازه بندي، نو شاید دا شای ما مجبور کړي زه ووځم بل خاطر ځنه وبس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي، او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان، ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي، او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي.
azadiradio.com
اوس هم د طالبانو د څلور کلنۍ په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکي د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالت چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، لکه چې په خار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لږې لوکسې وي، او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګورې حیران به شي. سوچ به وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی له راغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لخوا نه. اړمنو کسانو ته مرستې رسیږي، په پخوا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولی.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وځمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې 10 ورځې کار وي، 20 ورځې کار نه وي، 20 ورځې موږ له ژبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپله وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې باید دوی موږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وځمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما له ننګرهار څخه. دا چې د طالبانو د راتګ تقریبا دغه څلور کاله پوره شو، نو دوی د راتګ سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. کوم کسان چې په وظیفو باندې او ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي. اقتصادي وضعیت مشکلات چې زیاتیږي، که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله 10-15 پورې غړې لري، د 10-15 کې مخکې به 2-3 وظیفو، اوس متاسفانه هغه 2-3 بې وظیفو شوي دي. غلا شو کې دا چې ډېر زیات شوی دی پکې ځکه خلک مجبور دي سوه کې بس ټول دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لار مطلب پاتې ده بس چانه څو ښار کې موبایلونه پټي څو داسې دوکانونو باندې ورځي یو څه کوي بل څه کوي
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي اقتصادي حالت خراب دی خلکو روزګارونه نشته خلکو سخانه کې ډېر تغیرات راغلي دي پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي کار زمینه برابره شي چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ راډیو ته پریښو نور پیغامونه هم راولېږئ مو کې درته خبرو وروستای راپور اخلو هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځنګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللای او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې اکثر مرستې غصب او پټکوې د ځانونو په ګټه یې کاروي سیګار په خپل یو تازه یو سلو اتلس مخیز راپور کې چې د اګست په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې پټکوې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی سیگار سے تکڑے تمل کرو ملتن چارواکی قراردادی بنسٹن رشوت اخلی او طالبان سرائی شریکوی خود مل کرو ملتن کم ادارے لا د سیگار دی راپور ته خبرګون نه دی خدلای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستي ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسي محدودوي په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستي هلته وویشي چې دوی غواړي نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې پر اختینې توګه ارمنو کسانو ته رسیږي هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نوی غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي
کوم مرستې چې د ډبلیو سي لخوا یا د نورو مرستندویو ادارو لخوا د ډبلیو سي لخوا د تکمې ولسوالو ته راځي مثلا زر کارتونه د خوراکي توکو مرستو په نوم هغه بیا درې سوه د تمهالي چارواکي سره توضیح کوي خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو په سرمونو ټبرونو باندې ویشي او هغه
د سیګار راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې د کابل ښار د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني ولوالي او دوستي ورسره و هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي د هغوی امر ومني د هغوی رازونه افشا نه کړي نو هغه خلکو ته رسېږي نورو ته نه رسېږي زه خپل دواړه پښې مې نه ستړي خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستي
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکوونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزي یو کسانو د ایداو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت یو وایان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي د سیګار د ویپاڼې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 13مه د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیل ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږي ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې شوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې
درسی ساعت